سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام او بچشوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت ساروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلي کې خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستولو پریکړې ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان دا کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغانو کډوالو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,000,000 ناقانونه افغان کډوال له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په درېمه ویلي وو که غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري خو د طالبانو حکومت بیا د رد کړی وه. د نوبل د سولې د سکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالیه او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل شوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زرو کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغانه فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. دې ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي دوی توانېدلي د اوکراین د هغو 46 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېرې میاشتې هم د 500 وژل شوو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل پایلې هیسیه دا نږدې 1,900 تنو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابتلیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د 3 په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 15 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیان هم ښه پایل نه درلود خو په پیل کې د نورعلي ځدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغېزناکې توپ وهنې افغانستان پایلوبې ته ورسو. نورعلي ځدران 9 او ګلبدین نایب بیا 6 نسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې ګټونکي ته به د سرو زرو مډال ورکول کېږي.
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروان یم. دا خبره د شفیق خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوې او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوې او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نورې میوې او سبزیانې څرنګه څه وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال یې کم شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همداراز د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زمو شاوریدونکو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیز یا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه. په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه، د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کېږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. دا سوال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یو منبع ده او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نورو نړۍ کې معمولا پره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولې د پلوسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمشو دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې د
بله استاد ستاسو غږ ناوروس فکر کوم چې د سې ساحه ته داخل شوي چې غږ مون راځي. خیر، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبی را سره دی، د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه او سبزیانو تراشو ش غټه واخیستلی شي، باید څوکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من تاسیا استاد ټول اوریدم کوتا. په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندارډ لای سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دیننه کور دیننه افغانستان کې مشکل ستونزه نشته که دا چیرې په خاور باندې وچیږي. د استاد خبره او که په هرڅه باندې وچیږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارډ ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندارډایز کړي او سرټیفای کړي تر څو سرټیفای نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یاستی په تیرو څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډېر یو مشهور توکی ده زمونږ والدا هم ځینې هوادو ته لاړل او بیت مخسرات شول د دې لواجی چې هغه سرټیفیکټ نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړینه خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روښانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکټ واخلي، څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولی. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی اوډیر اړینه خبره بل ادا ده چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامې صدري نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کده نور نړۍ یو ناکوی په یو هغه کې پلاستیکي خلطه کې اچولې، یا مثلا کمنای په کاغذ کې تو کړی وي، یا مثلا نور میوجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تو کړی، ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو. هغه دا چې د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو، چې دا بیرته تاوان هم باغدار ته ده، دهقان ته ده، او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغو ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ مېوې پیک وي بادرونه زمونږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپله هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي، دغه تېر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و چې هلته انار یم وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي، او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې په دا شلو کلو کې ډېر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډېر کار وشي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو، ګرچې ځینې موسسات د زردالو په برخه کې، د کشمشو په برخه کې وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي؟ یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري، اگر چې ډېر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي. ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا ما پخواني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی تر څو په دې اړه هغوی ښه روزنې پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسي.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړی سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو د پاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله پکې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډېره وي، ځکه که چیرې انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډېر ضعیف رسي او هغه ډېر ګونځې شوي او کیفیت ښه نه وي. نو معمولا د انګور پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو لپاره انګور باید پوره پاخه شوی وي. د قندی موادو اندازه د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمش لپاره استفاده نشي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 80 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 80 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالی محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او دا ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمش باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم ته یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅېږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 20 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویږم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداوس د کابل ښار کې شته دي، په منډی کې خرڅېږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کم استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته. د وزارت زراعت مؤسسات انجیوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي، ځکه دا ډېر اسانه کار دی. دې کې هېڅ مشکل نه، یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټه کېږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاته وي دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان، بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ريګارډډ اس سیف یا ګراس دي ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی نه معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي، له ټکنالوژي څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپلې میوې یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واسه پورې مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا ځینې باغداران ته ورکول، او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینو نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې هم چنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولی شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری ولی دیتا اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روخي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او کمراسته وسره وسی خو بيخي ښه خبره.
سب ډېر زیات مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولې شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بینډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پرې دا کار نه دی کړی ور وښایست، او مراوچ وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچکي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې دا یو حد رواج لري او معمولا د ژمي د پاره، اگر چې په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی خو ته یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي، شفتل هم ته یو حد پورې د سابو په ډول استفاده کی هغه هم وچی. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله. په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو، او معمولا کوم محصول چې د وچېدو دپاره تر 20 ورځو پورې وخت نیسي هغه کیدای شي موږ په 3 ورځو کې په داخل د دې سولر ډرایر کې وچ کړو، یا هم د لمر په واسطه وچوونکي کې وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي، او یو اندازه برخه د امدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنگیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي، او په لږ وخت کې موږ تقریبا په 3 ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دومه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کی، ول په نورو دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړل، په نورو دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالټي ده او پرایس دی. دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې په بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې موږ د کشمش یو اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پرکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم او زیات باغداري ده، هېڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښه والي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرېمینځل کېږي نه، محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي نه، محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کېږي، هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتوهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واردار ده؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصوصا په دغه لری پلاتو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باغونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف همدغه میوه د باغدارۍ له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ له وجې او د بازار د نشتون له وجې دا ګراف را کم شوی دی. حتی شپږ میاشتې د دوی مصارف نه پوره کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د دوی باغدارانو او زمیندارانو کوم لګښت کړی بېرته هغه لګښت نه پوره کوي. وجه همدا ده چې وخت موږ یاد کړل چې ځینې وخت بازار نشتون او کله هم دغه د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم اغه لري. ولی د یو باغدار لپاره یا یو بزګر لپاره د سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او برسیره اته پسنداز هم دی ولري چې کال ته دی مثلا کولای شي ځینې وسایل پی جوړ کی او د خپل تولیدات و رشد ورکی. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د وروستی کلونو کې توجه کمه سوې ده په دې اړخ، ځکه نور منابع زیات و، خلکو مثلا ښارو کې کارونه کول وظیفې درلودې، ولې اوس چې بیا بیکاري کچه زیاته سوې ده، نو له دې فرصت نه باید زموږ هیوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغه ته رجوع وکړي، تر څو خپل هم تولیدات لوړ کړي او هم د خپل کورنۍ او مصارف له همدغه تولیداتونه پوره کړي. چې استاد مختلف طریقې وښودلې او دا به ډېره ښه وي چې تاسو د پروګرام له لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامې کې تاسو ولري، دا غد نقاط ډیر مهم دي، دا یادښت کی او په دې باندې عمل وکي، او د دې لپاره چې د دوی دغه دوه چنده زیات شي، ځکه لکه استاد سې اشاره وکړه چې یو تنا د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غلرو کنه، یو رومي مونږ دوه برخه کوو، هغه هم څنګه نو چې یا کله تور راسی یو رقم، او کچیر ما ستاندرد لارې تعقیب کو ډیر سخت نه ده، اما کار کوو خو په تاریخي وکړو، نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرح جوړه کړې و د تیر حکومت په هغه کې ما سوجه وړاندې کړه، هغه د بی بی ګل څه 100 میلیونه پیسې مصرف کړې او 10 نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته، بیا ما یو طرح جوړه کړه چې 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې زه کولای شم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کما، او هم چنان د ورځې کم از کم 50 زره کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما، او د دې چرخ بیته د قان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیته د بزګرانو د خانانو د واده سبب ګرځلغه دار رقم و چې ما وختل چې د تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوش کول سی، او شپې د بسبندی سی، او سهار مهال مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما دستر هوا چې هر ازګه کې مونږ یو وړه خاصه غرفه ولرو، او په هر غرفه کې مونږ د خپل تازه میوه په بسبندی کې خرڅ کوو، چې 15 روپۍ پی دی، 10 روپۍ او همداسې مخفوطه، ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندی کې اچو کو د سسترګې پیولګيږي نو هغه اخلي، او کچیرې پوخلی وي دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه لري ډیر نه استفاده کو، یو ګټه دا واسه مونږ د صحت لپاره مخواسه د هر څو کولای شي چې میوه استفاده وکي، که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدلی یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلق ځان خطا کشکوي ورزي او یو ځنا اخلي او هغه خوري، او کچیر هغه پوخله یې البته څونه ارزان هم قیمت یې څوک نه څه اخیستلای،
بل کم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګي چې رنگ ډیر تازه او خخ کار شي، دا خلک جذبې زکه
bale مونږ تر هدا رقم وا چې باید دغه بسبندی کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي، مثلا یو شی مونږ جوړو د 3 روپۍ په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 3 روپۍ باندې، په ورځ تر سهار یا زمونږ خور په ما پوخلې غرفه کې به ماسونه ای، او دا پروډکټ به یو سرپټی ځای کې یو فابریکا غونډه یو شرکت غونډه ځای کې به جوړیږي، او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته تقسیموي، او دا مېرمنه یا زمونږ خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي، مال ته به یو دربچګه کوي، او د جنه به ته د خپل پروډکټ خرڅوي، چې په دې سره هم له هر لحاظ نه خو نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ، او امیدوار یو چې خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا
ډېر زیات مننه حبیبی صاحب. استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوې خاصیت لمنځه نه وړي، خاصیت پاتې کیږي، او یعنی ویټامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او کبنی وي؟
اصلا
ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کیږي، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کیږي. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیگمنتونه دي، په هغې کې واقع کیږي، پیگمنتونه بعضې ضایع کیږي او ویتامینونه بعضې ضایع کیږي. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کیږي. خو مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي. د اصلا که چیرې تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجانو قیمت د کابل په بازار کې 1.5 افغانۍ دیه او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت 10 افغانۍ دیه. نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په 10 افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس اړتیا ده، او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډېر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو، چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدایش چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضې حالاتو کې پروسس شوي محصولات پورټیفاید کیدای شي، یعنی هغې ویټامینونه علاوه کیدای شي، چې ویټامینونو هغه ضایع شوی حالت هم بیرته پی پوره کیږي او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه پورټیفاید کیږي، هغې ته نور ویټامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغې کیفیت لوړ وي.
بله.
نو تا یو حده پورې تاثیر لري هغه هم د ویټامینونو.
استاد، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هر شی چې وچوو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا که سره بانجن اوس وچکو باید تر کله پورې مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوي محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوي محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپناک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی او ډېر وخت د پوپناک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونو باندې ویشل کیږي. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، د محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافی او یا وچ شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یوه کال پورې په د هغې په کیفیت کې چې په مثلا په یوه پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یوه کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کیدای شي. او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعال لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کړي د کیفیت. او په وچ محیط کې باید وساتل شي، او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه ما هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د شل او دیرش په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي، ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دې تازه شیانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوئ؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو. او زمونږ د میوو چې که چیرې په سمه طریقه وچې سي، بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دغه ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نور نړۍ خلک دا کیلا او دا چان وچی، مونږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي، او اته منې وچی کو. د منو ذایقه هم ډېره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچی سي منې، مثلا خربوزې، یعنی ځینې شیان دي چې مونږ اته لا فکر نه کوو. ډېر
زیات شیان دي چې نورې وچی مونږ نه وچو. ستاسو په خبره واقعا د ته ولې د خلکو ور پام شي ویني زموږ په وطن کې؟
خوده الکیا دې ته دا څه دا رقم برنامه جوړی سي، او کدا سنې دي کو حکومت دا ک زراعت دا خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي، دا به ډېر هغې صرف یو هغه عامه ته ضرورت ده. نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي، ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي، نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسو نه مهم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي، تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهي پیدا کړي. ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي طریقې نه استفاده کوو، کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چې چا په کومه طریقه وله وچ کړي، هماره رقم وچو. او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کړو، هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي. ځکه اوس زردالو دي، پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوې هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې، په دې کې وچې سي ډېر زرم وچیږي، او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامته ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي، تر څو زموږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بل سه ډېر زیاته مننه استاد سالاري. یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د یو کیلو تازه سبزي معادل دي. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري، د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي، اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوې او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. معمولا ډېرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوې او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري. نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره د هغې غذایی ارزښت لوړي، یا په هغې کې هغه غلظت د موادو ډېرېږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د موادو ډیریږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت دپاره د غذایي رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 ګرام پورې میوه او سابه په خپل صحي رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیرې قیمت ټیټ نشي، افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي، معمولا هغه د تازه میوه په پرتله کم استفاده کیږي. لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغۍ یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري، د هغې دپاره د لوړ غلظته ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله صاحب، درنو اوریدونکو، تاسو له اوسادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. که تاسو هم د موضوع په اړه د میوو او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټیلیفون او واټساپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشالا خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالي کړې دي، چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي راډیو سره اوسئ، زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیرې اعلانومه، که چیرته له زموږ له متخصصو میلمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واټساپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 212 1500 یو د واټساپ شمیره مو ده، 00 420 212 1500 د دې واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00 420 212 1500. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو ښه ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوی صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟
سروان صاحب، موضوع روښانه که ځکه تاسو مانیږ چې نشرات په
2 مخکې هم درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بلی بلی سروان صاحب، لږ څه به دغه موضوع ته راسه. خو یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 2 شپږ نیوي منجم کار نه کوي، ورور ده، خو یو غم وخوري.
شاید تاسې نه شې اورېدلې ډېر اوریدونکو خو وایي چې اوري خیر خو بیا به تخنیکي همکارانو ته ووایي چې
هغه څه په بنج امریکا غشنه راجو کار کوي سروان صاحب
سيد موږ به خبري وکړو نو از ما پوښتنې ته ځواب وایي چې تاسې په خپل کور کې سبزي
سروان صاحب موږ خپل دغه انګورو دغه خپل انګورو چې جناب سروان صاحب هغه د نور دغه ملانو چې وښکړي دا څه به کشمش تخکو دا کشمش په نور یو دوت ځنه
بل انګورو بل انګورو نور څنګه نور سبزياني یا نور میوې هم چوي دي ځان لپاره د کور لپاره په ژمي کې د خوراک لپاره
د کور لپاره به سروان صاحب د بینډې نه پېژم دلته خو بینډې ورته وای کنه دا به وچی خلک چې دا بیا دلته د ژمي وسافه چې ځکه نه زکه تاسو ته مالمیش چې دی خو خو ګراني ده نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نشي بیا دغه بینډې وچی نو بیا یو شپه پچېری په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچی هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي
سره بانجان یا رومي نه وچوي
دا مو چې څاروان سبزه که په ژمي کې بیا دغه لاندور میان کچېریم پیلا کې هغه بیا ډېر قیامت وي نو په دا خاطر باندې بیا دغه میان وچی
سېس ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو کوره ودان ور به شو درنو مل منوت استاد حبیبي تاسو مخکې د بستبنده یو پروسس خبره وکړه چې مشتغه مشکل لرو سره لدی چې پریورستو کلونو کې دی برخه ته میو څه پام وسو لیکن ولې مش نشو کولای چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو دا خو که یو پنګوال یو شتمن په خپل په دې برخه کې پنګونه وکي نو تاسو مخکې ول چې افغانستان په دنیا کې به ساري میوي لري او که هر ځای ورسی شي نو په ډیر لوړ به خرچی شي نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي دا ټکنالوژي ډیره ګرانه ده که څه دلیل دی
جناب سروان صاحب تاسو ته معلومه ده چې موږ سړی خوني نه لرو او د بستبندی لپاره یو بزګر دومره واس نه لري چې دا که بستبندی کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې دا ډیر ګران او تکلیف وزي او بدبختانه زمونږ زغه د محصولاتو د راټولولو سیزن د سیو سیزن وی چې بزګر ځتینو
bale
خپل
مسئله کپ لکه د ما منصور دا و چې پنګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي غوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري ولې په دې برخه کې پنګونه نه کوي ځکه چې ستاسو له خبروم د سیمالي میج چې په دې برخه کې ډیره ګټه ده چې چرته څوک د پروسس وسایل راوړي او د افغانستان کې نصب کې نو پخپل کولای شي چې دغه میوه او سبزیان له کاروانګرو واخلي او پخپل صادر کړي
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 2000 ټنو سړخونه جوړ کړې خو اوس غیر فعال ده او تقریبا کم 2000 ډالر هم په مصرف کړل و سم غیر فعال ده مشکل پکې دا ده چې د برق نشټون وو ځکه دا سړخونه په برق باندې چلیږي او کچېره موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران فیوزي او موږ نه څه کولای شي دا اګه مونږه یو کال دوی کې پیازو دا ټوکیو ورواچ ولاواله توان مکه په ډیزل باندې نه کېده او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته او کچېره برق نه وي کچېره یو 200 لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابيږي او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سالخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي او اوتومات باید د خپل حرارت وساتي نو د لواجه یوازینی غټ مشکل دی د برق ده چې د برق او منظم برق نشټون لواجه ډیرای شتمن کسان هم ځلنه کوي چې په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او چا چې سرمایه گذاری کړي ده ل ستونزو سره مخ شوی دی تا توانونه وروختی دي ولی په هر حال د تا کار کول لازم ده باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دي لکه برښنا سو لکه حکومت سو باید هغه څوک چې په دې ارسه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړي سي ترڅو د پدیدې سره مبارزه وکړو او کراکرا خپل هیواد ځان بساینه باندې بدل کړو او مونږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات مونږ ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي که چیرې مونږ سړی خونې ولرو هر څه مونږ کولی شو بیرته خپل مونږ کو تاسو مونږ تاسو شاهدان یو مونږ مڼې په پاکټ په 100 روپۍ خرڅېږي او په باغو کې 80 روپۍ تر 100 روپیو والې هماغه مڼې چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه هماغه مڼې مونږ خپله همدغه کس چې بیرته اخلي په 500 اخلي یا 600 یا 800 روپۍ یو من اخلي او دا په داسې حال کې ده چې مونږ خپله خرج کړي په 100 روپۍ اوسېږي یو من او مونږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ 150 روپۍ نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده ولې خبره د سړخونو د نشتون ده سړخونې جوړې شي نو دا مشکل به حل شي
بله صاحب ډېر زیاته مننه استاد سالاري دوه پوښتنې یو ځای در کوم یو خدای چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده که زردالو دی یا هر څه بل دی څنګه پوه شو چې دا سم دی یعنی خراب شوی نه دی کله نه کله چنجی کی کله کله خوساکی کی خرابی شي یو دی شاید برسیرا سیو په داخل کی خرابی یو دا مسله او بل درچه مخک استاد حبیبی هم اشاره وکړه په نورو هوادونو کې ډیر میوه او ډیر سبزیانی وچی شي زموږ خلکو ته تاسو سپارښتنه چره چې نور کوم شان وچ کی چې هم ګټو کی او هم لدی وسنی سختو شرایطو کې چې هرڅه ګران دی او اقتصاد خراب دی د دې گزار هم جوړ کی
لمړی پښتنه دواب کې به دی دا ویم چې دی وچیدل شاخصونه مشخص دي کله چې یو محصول وچیږي د هغه د رطوبت اندازه مهمه ده یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي د میوه‌جاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت یعنی د اوبو کچه د محصول کاغذ زردالو دي کاغذ انګور دی د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي دا یو مسله ده او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو انګور او دا محصولات معمولا د وچیدلو په وخت کې د دې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی ځکه چې هغه محیط د فنگس یا د امراض رشد ته برابر نه وي نو د خوسا کیدلو خطر کم دی او دومه مسله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي په افغانستان کې کم یو د اصلي مشکلات نه ده دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبالت دي او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري او همغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کی په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بیلابیلې طریقې اوس دي د هغې نه باید استفاده وشي مثلا د خربوزه او د مڼو او د نور د محصولات د وچولو ته تاسو اشاره وکړله په افغانستان کې اگر چې خربوزه ته یو حد وچیږي ولی په نور دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې ازماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کیږي د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کیږي د یو مودې لپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول دی هغه نه لاس ترسي نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچوي محصول دی د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه واسي کله چې غلظت قندونو پکې ډیر شي هغه خپل د میکروب په مقابل کې مقاوم کی ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نه شي کولای نو دغه څه طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونه یا تونل ډرایر چې دي داس د ټونل په شکل باندې وچاون کې ماشينونه دی لوی لوی
بله سپ
چې دا غوونه استفاده وشي ځنه
ډیر مننه استاد سلامت حسین نور دو د خبرونه وخت هم دومره پایته ورسید له په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.